بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استوديو کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو په قرارګاه د وسلوالو په یو خونړي برید کې لسګونو سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. په افغانستان کې د ناامنیو په زیاتېدو او په عواملو یې هم رپورټ لرو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له فریبا صاحب نه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې، نن سهار د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه برید سوی. د نورستان پر وانت وایګل ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفینو ډلهیز برید بیا په شا تمبول سوی دی. او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت منلی ده چې په عراق کې د هغو نیول سوو میرمنو په ډله کې چې د داعش د ښځینه غړو شا قرباني کېږي، دوی نورې هم جرمنانې دي. د خبرونو تفصیل: نن سهار د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه د وسلوالو مخالفینو ډله ییز برید سوی دی. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برید کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. جزئیات به یې په همدې خپرونه کې واورئ. د نورستان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار افغان امنیتي ځواکونو په وانت وایګل ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفینو ډله ییز برید په شا تمبولی. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 1500 وسلوالو مخالفینو په دې ولسوالۍ ډله ییزه حمله وکړه چې د افغان ځواکونو لخوا په شا وتمبول سو. نوموړي دا هم وویل چې په سیمه کې لا هم توده جګړه روانه ده، او د دوی د معلوماتو له مخې تر دې دمه لس وسلوال مخالفین وژل شوي دي، خو افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د دوی عملیات ښه په زور سره روان دي، او مخالفینو ته یې درانه تلفات اړولي دي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د دغو عملیاتو په لړ کې د فاریاب ولایت د کوهستان ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د بدخشان ولایت په تګاب ولسوالۍ کې هم عملیات په بریالیتوب سره روان دي، او د ده په وینا د غور ولایت د تیوري ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره به هم عملیات ډېر ژر پایلسی.
زموږ عملیات په ټول هیواد کې په ډیر پوره توان سره روان دي. ان شاء الله موافقتونه هم ډیر دي او لاسته راوړنه هم ډیر دي.
د شغلی وزیری د معلوماتو لمخې د فاریاب په کوهستان کې د عملیاتو پر مهال دروشت وسلوال مخالفینو جلسوي او درې تنه ټپیان دي. همدارنګه د بدخشان په تګاب کې هم دوه وشتنه وسلوال مخالفینو جلسوي او شپږ تنه نورې ټپیان دي، چې پکې د وسلوال مخالفینو قومندانان هم شامل دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان طالبانو ته د روسیې لخوا د وسلو د ورکولو په اړه خپره سوي راپورونه نه تاییدولی او نه هم ردولی سي. د سې شنبه پر ورځ د سی این این ټلویزیون په یو راپور کې وویل دوه داسې ویډیوګانې یې ترلاسه کړې چې پکې افغان طالبان له داسې وسلو سره څرګندېږي چې ښایي روسیې به ورکړې وي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی تر اوسه په دې اړه کره شواهد نه دي موندلي. دا وتر د مالا د افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت منلې ده چې په عراق کې د هغو نیول سوو میرمنو په ډله کې چې د داعش د ښځینه غړو شا قرباني کېږي، دوی نورې هم جرمنانې دي. دغه وزارت وایي د میرمنې وروسته لغوه پیژندل سوی چې په بغداد کې د جرمني سفارت د عراق په موصل ښار کې دغه میرمنې ولیدلې. د عراق امنیتي ځواکونه وایي وروسته له هغه چې موصل ښار د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو څخه تصفیه کړ، په همدې ښار کې د ښځینه جنګیالیو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په دې تایید سره په نیول سوې ډله کې د جرمني میرمنو شمیر څلورو ته ورسېد. جرمن چارواکو تر دې وړاندې منلې وه چې یوه 14 کلنه نجلۍ چې نوم یې لیندا دبلیو او یوه بله جرمن میرمنه هم په همدې مشکوکې ډله کې سته. جرمن څارنوالانو د جولای پر 24 ویلي وو چې دوی پر دې تحقیق کوي چې لیندا د یو بهرني تروریستي سازمان غړی ده کنه. د دغه هیواد رسنیو راپور ورکړی لیندا وروسته له هغه چې یو کال د مخه د اسلام دین ته واوښته او بیا له کوره وتښتېده، اوس پر خپلې پرېکړې پښېمانه ده او غواړي چې بیرته خپل کور او کورنۍ ته ستنه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ ایران ته بل خبرداری ورکړ چې باید له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې درناوی وکړي، کنه له لویو ستونزو سره به مخامخ سي. دا د واشنگټن او تهران ترمنځ په لوړه سطحه د خبرداریو د لړۍ وروستی خبرداری دی، او وروسته لاغه ورکول کیږي چې د امریکا سمندري ځواکونو د سه‌شنبه په ورځ ویل چې په فارس خلیج کې د یوې ایراني کښتۍ پر لوري د خبرداری ډزې کړې دي. ټرمپ تېره اونۍ تایید کړی و چې ایران د 2015 کال موافقه عملي کړې ده. د دغې موافقې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه بندوي او نړیوال هم پرې بندیزونه لري کوي. ټرمپ د امریکا په اوهایو ایالت کې خپلو په زرګونو ملاتړو ته په یوه غونډه کې وویل چې دوی تراوسه تهران ته اندېښنه لري، او زیاته کړه که دغه موافقه هغسې چې لازمه ده عملي نه سي، ایران به له ډېرو لویو ستونزو سره مخامخ سي. او وروسته خبر ده چې د امریکا د استازو جرګې د سه‌شنبه په ورځ پر روسیې د نوي بندیزونو د لګولو لایحې ته په غوڅ اکثریت رای ورکړه. دغه لایحه چې پر قانون بدلیږي د دغو بندیزونو د نرمولو لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ صلاحیتونه محدودوي. سپینې ماڼۍ په دغه لایحه کې د ولسمشر د صلاحیتونو د محدودولو په وړاندې له مخکني مخالفت سره سره سمدستي داسې نښه نه ده ښودلې چې ټرمپ هغه ویټو کړي، بلکې ویلي دي چې ټرمپ دې ته سترګې په لارې دی چې کانګرس څه ډول له یوه نهایي لایحه تصویبوي. خبرونه پای.
دوستانو خبرونه ملاحظاتی رادیو نو اوریدل، فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. نن سهار د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو پر قرارګاه د وسلوالو په برید کې لسګونو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو د فاریاب په کوهستاناتو ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل کړي، او همداراز په غور کې د تیوره ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هم عملیاتو تابعه نیسي.
پرون زمونږ قوتونو د فاریاب د کوهستاناتو ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي وو، نو په هماغه وخت کې چې دوی عملیات شروع کړي وو د ولسوالۍ بیرته ونیول شو.
په افغانستان کې د نامنیو او پر ولسوالیو د ورستیو بریدونو د زیاتېدو علتونه څه دي؟ د پوځي چارو کارپو زلمه وردګ مو پوښتلی دی چې دا مرکبه هم درته وړاندې کړو. د ختیځ نورستان د برګمټال ولسوالۍ په افسی کلي کې له نمایي زیات خلک د ښځو او ماشومانو په ګډون د تاریاکو او چرسو په څښلو روږدي دي. دا موضوع هم څېړو، که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. اقتصادي خبرونه، ستاسو پیغامونه هم له یاده ما باسي. همدارنګه د مخکښو ښځو پروګرام هم په دې خپرونه کې اورېدلی شي. دوستان لکه مخکې مو چې وویل، د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو پر قرارګاه د وسلوالو په برید کې لسګونو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې دا برید کله شوی، نور جزئیات څه دي، او تازه معلومات یې په اړه څه دي، همدا اوس راسره له کندهار څخه د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، خبرونې ته ستړی مه شئ، له تاسو به د دې پیښې په اړه نور واورو.
ان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. د کندهار د والی د ویان سمیع خپلواک سره چې څو شېبې مخکې ما خبرې وکړې، هغه وایي چې تېره شپه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ د کرزالي په سیمه کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه وسلوالو طالبانو حمله کړې. البته دی وایي چې په دغه حمله کې دواړو نورو ته درانه تلفات رسېدلي، خو دقیق کارخانې معلوم نه دي. خپلواک وایي چې د ولایتي ادارې لخوا د بررسي ټیم سیمې ته استول شوی تر څو د تلفاتو او د پېښې د نوعیت په اړه تحقیقات وکړي. خو په عین وخت کې د کندهار یوې باوري دولتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې په خاکریز ولسوالۍ د کرزالي په سیمه کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه د وسلوالو طالبانو په حمله کې دېرش سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور لا درک دي. د سرچینې په وینا دغه جګړې چې تر سهاره یې دوام کړی، وسلوالو په قرارګاه کې دننه د پوځیانو کانټینرونو ته اور اچولی دي، او په کانټینرونو کې دننه یو شمېر پوځیان سوځلي دي. البته وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسؤلیت منلی دي، او د څلورو اویا سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. طالبانو دغه راز هم ویلي چې یو شمېر سرتیري لسګونه ملي وسلې او نور مهمات یې له ځان سره ویلي دي. بلخوا چارواکي وایي چې په میانچین ولسوالۍ کې د وسلوالو د لویز برید پر شا تمبولې ده. کندهار د پولیسو ویان ضیا دوراني ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د میانچین په ولسوالۍ کې پر ځینو امنیتي پوستو د لویز بریدونه وکړه. د دوراني په وینا د امنیتي ځواکونو په دوابي غبرګون کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وشته، خو تر دې مهاله کره شمېره معلومه نه ده. البته دغه راز په میوان ولسوالۍ کې هم تېره شپه عملیات سوي دي. افغان د انګور ځواکونو عملیات کړي دي چې لسو وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته او څلور ژوندي نیول سوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان ضیا دوراني وایي چې دغه عملیات په سره بغل سیمه کې سوي دي او څلور وسلوال وژل سوي دي، شپږ ټپیان سوي او څلور نور ژوندي نیول سوي دي. دوی وایي چې له نیول شوو کسانو سره څلور میله وسله هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. طالب وسلوالو تر اوسه د دې دوو وروستیو پیښو په اړه تفسیرونه نه ده کړې.
ډېر زیاته مننه کوو صادق رښتینی، او چې له کندهار یې دغلته د ملي اردو پر یوې قرارګاه د برید حال راکوو چې پکې یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله وختې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د فاریاب په کوهستانات ولسوالۍ کې پر تصفیوي عملیاتو بوختي، او همداراز په غور کې د تیوره ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هم د عملیاتو تابع نیسي. د ښاغلي وزیر په خبره افغان ځواکونو تېره ورځ ناوخته د کوهستانات ولسوالۍ مرکز لولاش له طالبانو بیرته ونیوه. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد سمیع خیرخوا بیا وایي چې د کوهستان په بیرته نیولو کې د افغان ځواکونو پلي عملیات اغیزمن نه و. محمد حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل دروړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د فاریاب په کوهستان او د بدخشان په تګاب ولسوالیو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او لاندې شوي سیمې ترې بیرته نیولې دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو تېره ورځ کوهستان ولسوالۍ مرکز له طالبانو ونیو او تیوری د نیولو لپاره هم تدابیر نیول شوي دي.
ولسوالۍ بیرته ونیول شوه زمونږ د قوتونو لخوا. اوس زمونږ قوتونه په ولسوالۍ کې دي، په تصفیه باندې بوخت دي او شاوخوا سیمې تصفیه کوي تر څو چې هغه سیمه کاملا د مخالفینو څخه پاکي. د تیورې ولسوالۍ مشکل به حل شي. اوس په خپله قومندان د قلي اردو د دوه سوه اووه ظفر قلي اردو قومندان په غور کې دی، د یو په اپراتیوي ګروپ په راس کې دی. ټول قوتونه جمع شوي دي، ترتیب تنظیم کوي او انشاءالله مشکل د هغې ولسوالۍ حلوي.
د همدې اونۍ په سر کې د فاریاب کوهستان او د غور تیوره ولسوالۍ د طالبانو لخوا ونیول شوې. که څه هم افغان ځواکونو د کوهستان ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیوله، خو تیوره ولسوالۍ لا هم په ولکه کې ده. د فاریاب او غور سربیره طالبانو په بدخشان، بغلان، هلمند، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې هم خپلو بریدونو ته زور ورکړی. له دې ټولو سره سره پولیسي جرګې کې د فاریاب د خلکو استازی سید عبدالباقي هاشمي بیا ادعا کوي چې د کوهستان په نیولو کې د افغان ځواکونو عملیات بې اغېزې و. خغلی هاشمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې کوهستان ولسوالۍ د بهرنیو هوایي ځواکونو په مرسته ولسی پاتون کونکو له طالبانو ونیوله.
عملیات زمینی موثر نه بود
چې دوی ځمکني عملیات موثر نه و، ځکه د ولسوالۍ لار ډیره لري وا. او که وایم چې هلته بیخي ځمکني عملیات نه و، نو زیاتې به مې نه وي کړی. بهرنیو هوایي ځواکونو سره ولسی پاتون کونکو مرسته وکړه په او دوی په ماسره کې راګیر شوي سرتیري هم خلاص کړل او ولسوالۍ بیرته ونیوله. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان به وایي چې په افغانستان کې د جګړو شدت درې عوامل لري. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي جنگي موسم د پاکستان له لوري په دې هدف جګړې تیزول چې ځان د نړیوال فشار خلاص کړي او د مدیریت ضعف هغه عوامل دي چې په افغانستان کې جګړې ته شدت ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، محمد حدیث پردیس و چې له کابل یې رپورټ راکوه و موردل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د فاریاب په کوهستانات ولسوالۍ کې پر تصفیوي عملیاتو بوختي، او همدارز دوی وایي چې په غور کې د تیوره ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هم عملیات تابع نیسي. اخواته د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې هم د حکومتي ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ د جګړو ریپورټونه ورکړل شوي دي. دوستانو، له نورستان څخه په رارسېدلو ریپورټونو کې ویل شوي چې د وانټ ویګل په ولسوالۍ باندې په سلګونو وسلوالو طالبانو تېره شپه برید کړی دی. همدا اوس راسره روح الله انوري له سیمې په تماس کې دی. انوري صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. دوستانو، موږ یو تخنیکی ستونزه لرو، څو چې له انوري صاحب سره په تماس کې کیږو. دوستان تاسو مخک ل آزادۍ رادیو ناوري انوري صاحب زما غاوري انوری صاحب مهربانی وکړئ داسې په لنډو ټکو راته دغه د وانټ وایګل پر ولسوالۍ د برید حال ووایئ. موږ سره وخت کم دی، لنډې راته ووایئ.
بل د نورستان والی حافظ عبدالقیم وایي چې نن سهار 5 بجې وسلوالو طالبانو چې شمېر سلګونو ته رسېده د وانفیګر ولسوالۍ په مرکز برید کړی دی چې تر اوسه پورې جګړه دوام لري. دوی وایي چې برید یې په شا تمبولی او تر دې دمه یې په لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. بلخوا د دغې ولسوالۍ ولسوال رحمتالله رحمت وایي چې په دغه برید کې تقریبا 1.5 وسلوال وژل شوي او 100 زیات زخمیان دي، او وایي چې په دغې برید کې 2 افغان سرتېري وژل شوي او 8 زخمیان دي او جګړه اوس هم دوام لري.
ډېره زیاته مننه کوو روحلان وري. په روانو خپرونو کې به د دې موضوع په اړه له تاسو نه په تفصیل معلومات اخلو. کور مو ودان دوستانو، روحلان وري و چې د نورستان د وانټ وایګل پر ولسوالۍ د وسلوالو د برید حال راکو. دغلته په سلګونو وسلوالو پر دغه ولسوالۍ باندې برید کړی چې د چارواکو په وینا بریدي پر شا تمبولی دی. تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو ناوري. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
په کندز کې د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د نام نه له امله اقتصادي فعالیتونه تقریبا په ټپه درېدلي دي. د سوداګرۍ او صنایع خونی د صدراتو د پراختیا مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د کندز په کلي او بانډو کې د کرنیزو محصولاتو وخت دی، خو له بده مرغه چې د نام نه له امله نه صادرېږي. وحدت وایي چې د کندز له سقوط وروسته د دغه ولایت په امنیتي وضعیت کې بدلون نه دی راغلی او سوداګرو په دغه ولایت کې خپل اقتصادي فعالیت
زه تاسو ته ویل شم چې په ټول کندوز کې همدا اوس سوداګریز فعالیتونه په ټپه درېدلي، او زه چې اوس تاسو سره خبرې کوم، جګړې د کندوز ښار په شاوخوا کې دوام لري.
ښاغلی وحدت وایي چې له جګړو مخکې په کندوز کې څه باندې 300 تولیدي فابریکو فعالیت درلود، خو اوس یو شمېر دغه فابریکې د افغان ځواکونو په سنګرونو بدلې شوې دي. د هرات په شنو خونو کې سکل زیات شمیر کرنیز توکي تولید شوي، خو بازار نه لري او په ټیټه بیه پاکستان ته صادرېږي. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم نن ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د کرنیزو محصولاتو لپاره د ځمکې او هوا له لارې د صادراتو زمینه برابره کړي. نوموړی وایي چې یوازې د هرات په شنو خونو کې د ورځې 140 ټنه بادرنګ تولیدېږي، او دغه راز د تازه میوو په محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. خادم وایي چې د بازار د نشوالي له امله اوس مهال 4 کیلو هندوانه په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 250 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2000 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1800 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 دیرش پوله، یو ایرو 90 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 610 افغانۍ.
دوستانو، اقتصادي خبرونه وو چې مرزی احمد زید درته وړاندې کړل. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران او حزب الله تور پورې کړی چې په منځني ختیځ کې یو بشري ناورین رامنځته کړی. پر ایران تور لګول کیږي چې په سوریا او لبنان کې د حزب الله ډلې ملاتړ کوي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د لبنان له صدر اعظم سعد الحریري سره په خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې چې فرشتي جلالزی په اړه معلومات راټول کړي. فرشتي جلالزی، له تاسو بغاورو چې ټرمپ په لبنان او سوریه کې د حزب الله د فعالیت او د ایران په اړه نور څه وویل؟
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې د لبنان له صدر اعظم سعد الحریري سره چې امریکا ته ورغلی و خبرې کولې. هغه وویل چې حزب الله د لبنان د حکومت، د لبنان د خلکو او د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر وویل چې دا ډله په دوامدار ډول خپل پوځي تجهیزات زیاتوي چې له اسرائیل سره یې د نښتې خطر هم زیات کړی دی. ټرمپ څرګنده کړه چې د ایران له ملاتړ سره د دې ډلې په سوریه کې بشری بحران جوړ کړی دی. ټرمپ وویل چې د حزب الله اصلي ګټې او اهداف د دې ډلې له ملاتړ کوونکي ایران سره ورته دي. ټرمپ دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې په ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له اصلي ملاتړ کوونکو بلل کېږي. ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا پر مخکنۍ اداره هم انتقاد وکړ چې پر موقعي اقدام باید کړی وای.
We've made more progress in the last 4 or 5 months.
دای وای چې په وروستیو څلور یا پنځو میاشتو کې ادارې تر هغه زیات پرمختګ کړی دی چې د مخکنی تر دې مخ کې جمهور رئیس باراک اوباما په اداره کې په اتو کلونو کې شوی وو. دا خبرې کته هم تر ډیره پورې د حزب الله چې په لبنان کې له یو فعال ډلو څخه ګڼل کیږي او په منځني ختیځ کې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د بې ثباتۍ په زیاتولو باندې تورنه کړه پر دې راڅرخېدی. خو په لبنان کې د سوریې څخه د ورغلو کډوالو پر برخلیک هم خبرې وشوې او د سوریې پر وضعیت باندې هم بحث وشو.
ولسمشر ټرمپ دې اړه د خپل حکومت پر راتلونکو پلانونو څه خبرې کړې؟
جمهور رئیس ټرمپ ازغرده په دې اړه څه ونه ویل چې حکومت به دقیقا څه کوي، خو لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې واورېدل وی ویل چې حکومت یې په وروستیو څلورو پنځو میاشتو کې تر هغه زیات پرمختګ کړی دی چې مخکنۍ ادارې په څو کلونو کې کړی و. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د لبنان صدراعظم سعد الحریري ته په دغه خبري غونډه کې چې دواړه پکې وو ډاډ ورکړ چې هیواد به یې له لبنانه ملاتړ کوي او ژمنه یې ورسره وکړه چې له سوریې څخه د زرګونو کډوالو د ورغلو کډوالو د ستونزو په حل کې به کومک ورسره وکړي.
ډیره زیاته مننه کوو فرشته جلالزی وا چې تاسو ترې واوریدل. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران او حزب الله تور پورې کړی چې په منځني ختیځ کې یو بشري ناورین رامنځته کړی. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو تاسو مو کاګلا ساده رادیو ناوړی دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني سپادو ل شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. اوس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو باندې لیکنی کړی دی اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو په خپل سر مقالو کې بیلابیل مسایلو ته اشاره کړې ده. دنیا خپلواکی ورسپانی کابینه لا هم بشپړه شوی نه ده. تر انوان لاندې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې که څه هم د ملي یووالي حکومت له جوړېدو درې کاله تیریږي خو تر اوسه هم کابینه بشپړه نه ده. سر مقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې په حکومت کې ناندرۍ او تضادونه د دې سبب شوی چې حکومت له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان شي او له خلکو سره کړې ژمنې عملي نه کړي. د سرمقالی لیکوال د ولسمشر لخوا په حکومت کې نوی ټاکنو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې تازه ولسمشر غنی د یو ځانګړي فرمان لمخي د سرحدونو اقوامو او قبایلو سیمایزو ارګانونو او د ترانسپورت وزارت لپاره کاندید وزیران معرفي کړي دي. ملي ارمان نه دولتي ورسپانې بیا د سلما بند ساتنه دی وشي تر عنوان لاندې سرمقاله خبره کړې او لیکلي دي چې حکومت د عامه دولتي او شخصي ملکیتونو په ساتنه مکلف دی. ورسپانه وړاندې لیکي چې د غور د تیوره ولسوالۍ له سقوط وروسته طالبان هڅه کوي چې د سلما بند ته ځانونه ورسوي او د برېښنا د استر بند تخریب کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور د تیوره ولسوالۍ د نیولو لپاره ګاونډي هیواد ایران له وسلوالو طالبانو سره د وسلو او پیسو همکاري وکړه تر څو له لاری د سلما بند لمنځه یوسی. د سرمقالی لیکوال له حکومت غواړي چې باید زر تر زره د تیوره ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي اقدامات وکړي تر څو د سلما د برېښنا بند له خطره په امان شي. هیواد دولتي ورسپانې هم د سرمقالی په یو برخه کې په دې اړه لیکلي چې ایران په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي او د اوبو په سر بندونه نشي زغملی. د سرمقالی لیکوال وړاندې لیکي چې ایران په افغانستان کې د اوبو د مدیریت د مخنیوي لپاره وسلوالو طالبانو ته پوځي مرستې ورکوي. سرمقاله لیکونکي وسلوال طالبان ننګوي او لیکي چې ایران، روسیه او پاکستان هیڅکله د طالبانو بریا نه غواړي بلکې د جنگي وسایلو په توګه یې کاروي. او مسیر خپلواکي ورسپانې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې تر پولې را رسیدلې د ټاپې پروژې ته حکومت لا هم چمتو نه دی. ورسپانه د مطلب په دوام لیکي چې له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د اوبلن غاز د لیږدولو پروژه یعنی ټاپې د افغانستان پولو ته را رسیدلې، خو دلته د څلورو ولایتونو له داسې سیمو تیریږي چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. ورسپانې د اقتصادي چارو د کارپوهانو له قوله لیکلي چې ټاپې د سیمې او نړۍ په کچه پر افغانستان د اقتصادي باور رامنځته کول یو مهم فرصت دی او حکومت باید له سیاسي، امنیتي او ټولنیز پلوه د دې پروژې پیلولو ته پوره چمتووالی ولري. ورسپانې د وسلوالو طالبانو د یو ویان له قوله دا هم لیکلي چې طالبان به دې سترې اقتصادي پروژې ته خنډ جوړ نه کړي او له هغو سیمو به د جګړې لمن ټوله کړي چې دا نه لیکه پرې تیریږي.
دوستانو، په تیرو خبرونو کې مو د پکتیا د جانیخیلو د ولسوالۍ په اړه رپورټونه درلودل چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ مرکز نیولی و. اوس په سیمه کې افغان ځواکونه وایي چې دغلته یې وسلوال طالبان په شا کړي دي او دوی دا کوي چې مرګ ژوبله یې هم ورته اړولې ده. داود تپان راسره همدا اوس له پکتیا نه د تلیفون په تماس کې دی. تپان صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، د جانیخیلو د تازه وضعیت په اړه به نور له تاسو واورو.
خوشحال وسیان صاحب، د پکتیا په جانیخیلو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو ترمنځ همدا اوس هم نښته روانه ده چې د سر د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤل سردرولي تبسم په قول دوی 13 تنه وسلوال وژلي، 15 سرحدي او د امن نظم سرتیري هم وژل شوي دي. دوی دا وایي چې د دوی امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي، خو مجاهد دی وسلوالو طالبانو ویان دوی چې دوی درې تنه وسلوال وژل شوي، اته تنه ټپیان دي. ټول سیمې لا هم د دوی په ولکه کې دي. لواړي سیمه کې جنگ روان دی. نن ستنه عسكر وژل شوي د دوی په قول، او 14 تنه ځان سره ژوندي بولي. د دوی په قول 13 تنه موټر او مهمات دوی ځان سره وړي دي. د سیمې خلکو سره مونږ خبرې وکړې، هغوی وایي 14 تنه پولیس د باندې د ښار په ولسوالۍ شاوخوا کې پراته دي، او 14 تنه د ولسوالۍ تعمیر سره وژل شوي. قومي مشران همدا اوس د دوی په قول، د عامو اوسېدونکو په قول لګیا دي چې دغه سیمه د وسلوالو له لوري وړل شوي کسان راخوشي کې.
ډیره زیاته مننه کوو. په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو، او د جانیخیلو د ولسوالۍ د تازه وضعیت په اړه به اوریدونکو ته حال ورکو. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. همدارنګه په ګڼو ښارونو کې د FM 100.5 زموږ خبرونې خپرېږي. اوس هم ستاسو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ننګرهار ولایت د سارک کې غلجی د ولسوالۍ انور پښ ته دغه پیغام پرېږدمه. تاسو په خدای باور وکړئ، د ازادي راډیو محترم کارکوونکو ډېر کارونه هم کړي دي. ولس په هغه باندې ډېر لګیا، دغه د مونږ دغه شکایت وزارت شیطانۍ ته ورسوئ. دغه کلینیک کې خو ډېر بد حال روان دی. دلته یو عمومي کلینیک ده په دې سارک کې غلجی په ولسوالۍ کې، د ولسوالۍ تر څنګ د راغج سکسي په نامه باندې کلینیک ده. یا د کفایت ډاکټران په کې دي، مریضانو سره ډېر بد سلوک کوي. خدای په خاطر باندې دغه تر د شپاکا یا تان راولېږي. دغه څه حال روان دی؟ دلته خو ټول شخصي کارونه روان دي.
بلې، السلام علیکم. احمد لودین خبر کوم، د کونړ میاړي کې نیولې ده. او زما پیغام دا ده چې زموږ په خاص ډاکټران دي، دا ښه اجرات په خپل وخت او سرنه تر سره کوي. د واځي داسې مریضان مونږ لرو چې هغه نور زین ته مونږ رسو، هغه بدبختانه بیا ساور کوي.
السلام علیکم. زه د تداوی ما په تداو کې کلینیکونه کې نرسان دلته سرطبیبان دي. ډېر ماشومان یې له منځه یوړل او خپله تاریخ تېره دوا دلته خرڅېږي. مګم دا دوه سره حکومت د هغې هېڅ پوښتنه نه کوي. ولې د تداو خاوند د افغانستان ملت نه دي؟ آیا په تداو کې انسانان نشته؟ تاسو راشي پوښتنه وکړي، ټوله تاریخ تېره دوا خرڅېږي. نرسان دلته سرطبیبان دي، مونږ ډاکټر نه لرو. د خدای د قرآن په خاطر باندې راشي د دې ملت پوښتنه وکړي. وسلام.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 اوریدلی شي. اوس هم عصمت ساروان ته غوږ دو، او د آیا پوهیږئ د لړۍ له رپورټونو یو بل رپورټ اورو.
په بریتانیا کې تازه څېړنې ښیي مخکې تر دې چې د زړه د حملې لومړنۍ نښې څرګندې شي د سی ټي سکن په وسیله پیژندل کېدای شي. د میډیکل ساینس د راپور له مخې عموما د وینو د رګونو التهاب د قلبي حملې سبب کیږي. د بریتانیا د آکسفورد پوهنتون څېړونکو د سی ټي سکن په انالایز کولو د وینو د رګونو التهاب په لومړیو پړاوونو کې تشخیص کړی او مخکې تر دې چې د زړه حمله پیښه شي د هغې مخه نیولې ده. حاضردمه د سی ټي سکن په وسیله د وینو د رګونو نری کیدل تشخیص کیږي، خو په دې نوې طریقه دا معلومېدای شي چې کوم رګونه د نری کیدو له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور پر اساس د زړه ناروغۍ په درست نری کې د انسانانو د مړینو تر ټولو مهم عامل دی او په سلو کې د اتیا قلبي ناروغیو مخه په بدني فعالیت او د ژوند د سمې شیوې په خپلولو نیول کېدای شي. د وینې لوړ فشار، د وینې کولیسترول، د وینې شکر، د سیګریټ او نورو د خانیاتو استعمال، چاغښت په کافي اندازه د میوې او سبزیو نه خوړل د زړه د ناروغیو د خطر اصلي عوامل ګڼل کیږي.
دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی. اوس هم وخت په افغانستان کې د سهار و بخې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهم خبرونو سر ټکی دروري.
د افغانستان دفاع وزارت وای په کندهار کې پر یوې پوځي قرارګاه د وسلوالو په برید کې شپږ ویشت افغان سرتیري وژل سوي دي او طالب وسلوالو ته اتیا تنه مرګ ژوبله اوښته ده. تر دې وړاندې یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې پر خاکریز ولسوالۍ په دې برید کې دېرش تنه سرتیري وژل سوي دي. دا برید تېره شپه سوی دی. دغه راز د وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د نورستان ولایت سیمیز چارواکي وایي نن سهار افغان امنیتي ځواکونو په وانت وایګل ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفینو ډله ییز برید په شا تمبولی دی. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 1500 وسلوالو په دې ولسوالۍ ډله ییزه حمله وکړي چې د افغان ځواکونو لخوا په شا تمبول سوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د دوی عملیات ښه په زور سره روان دي او مخالفینو ته درانه تلفات هم اړولې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت منلې ده چې په عراق کې د هغو نیول سوي میرمنو په ډله کې چې د داعش د ښځینه غړو شا قربان کیږي دوی نور هم جرمنان دي. د وزارت وایي د میرمنې وروسته لاغه وپیژندل سوی چې په بغداد کې د جرمني سفارت د عراق په موسل ښار کې دغه میرمنې ولیدلې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سه‌شنبه په ورځ ایران ته بل خبرداری ورکړ چې باید له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقه درناوی وکړي کنه له نورو له لویو ستونزو سره به مخامخ شي.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. دا خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. نیس پروګرام تر ازو د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخې خزی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مشې. د مخکخې خزی په خبرونه کې مو یوسف زادران هرکلی کوي. دا ونې درته د مخکخې خزی په خبرونه کې د افغانستان په کچه د پښتو ادبیاتو لومړنۍ خزینه ډاکټر درپېژنو. هغه د هیواد په کچه تر ټولو د مشهور او پخواني کابل پوهنتون لومړنۍ خزینه ډاکټر او استاد ده. ډاکټر زرغونې رشتین زیور د تیرو پنځوسو کلونو راهیسې د ځوان نسل د ښوونې روزنې په برخه کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي او لا یې هم خپله انرژي نه ده سپمولې. موفقیت او د هیواد په کچه د پښتو ادبیاتو په برخه کې داغه د ډاکټر اخیستنې راز په څه کې وو؟ لا څه کول غواړي او وړاندې په خبرونه کې خپل لاغلې زیور څخه اوري چې لنی کمرغام دا اوس زمونږ سره په خبرونه کې ده. استاد محترم زمونږ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلې. مننه چې زمونږ خبرونه ته مو ویاړ ورکړي. په خیر راغلې ستړي مشه.
ډیر مننه کوم او تاسو دې کور ودانې درته وایم.
خیر اوسې.
بخښنه غواړم د ګرانو قدرمنو اوریدونکو او د رادیو محترم و کارکون کو تا السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ډیره زیاته مهربانی چرا سره ی اوردونکو ته یادونه کول غواړم چې د خبرونه د دوشنبه پورې د ماس پخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده. دا وخت تاسو تکرار بڼه اوري د یادونه ول وړ د چې باید وایم ډاکټر ازرغونه رشتین زیوار په 1948 میلادي کال کې په کابل کې پیدا شوې ده. لومړنۍ او ثانوي زده کړې په کابل کې لرابې بلخي لیسې بشپړې کړې دي. بیا په 1942 هجری لمریز کال کې د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پونځي ته بریالي شو او لدې پونځي څخه هم په لومړی درجه فارغ شوې ده. ماستری او دکتورای د پخوانی شوروي اتحاد د مسکو په ښار کې کړې دي. دا چې کله یې زده کړې بشپړې کړې خدمت ته څنګه ودانګل وړاندې په خبرونه کې بخپل استاد څخه اورو. استاد کله مو چې زده کړې بشپړې کړې دا چې زده کړو په دوره کې څه مشکلات واغې ته عمر استخ راځو خو زده کړې مو بشپړې کړې مستقیما خدمت ته مو راودانګل کله هم په کور کې وډیر
نه خیر زما د تعلیمی دوره او تحصیلی دوره او همداسې د خدمت دوره په پرلپسې توګه روانه شوې ده. یعنی کومه وقفه پکې نه ده راغلې. نو په دې کله چې زه د پوهنځي نه فارغه شوم، د کابل پوهنتون د پښتو څانګې نه فارغه شوم، بیا ځینې ستونزو له کبله په پښتو څانګه کې ډیپارټمنټ کې پاتې نه شوم. البته ځینې ستونزې یعنی وکې وي چې هغه البته ضرور نه دی چې زه یادونه وکړم، خو موږ مجبورن بیا لاړو موږ وی چې خدمت دی هر ځای کې چې وکړو فرق نه کوي، یا کابل پوهنتون یا لیسه هم موږ دپاره غنیمت په دې وه چې هلته موږ د خپلې ملي ژبې تدریس کولو او هغه زموږ دپاره یو افتخار و چې په هره کچه چې مقصد تدریس و او په راوي بلخي لیسه کې په کله فارغ شو
دا لیسې څخه چې تاسو فارغه شوئ بیرته
هماغه ښوونکي شوم. او دا ما دپاره ډېر د ویاړ ځای و، ځکه چې زموږ نه مخکې هغه کسانو چې پښتو تدریس هلته کولو اکثریا هغه کسانو چې لیسانس نه و یا پوهنتون یې نه و لوستی، اکثریا داسې د مسجد نه د یو هغه نه استادان راغلي و د پښتو برخه داسې خواره غوندې وه. نو
تاسو شاید لومړنی ښوونکي هلته هم وایي چې د لیسانس درجه سره تللی
او د لیسانس درجه سره هلته لاړم او په خورا مینه او په شوق او په ذوق باندې د خپلې ژبې خدمت ته مې ملا وتړله. نو بیا د درې کاله په دریم کال باندې بیا موږ بورس واخیست او بیا لوړو زده کړو لپاره شوروي اتحاد ته
د چې ته د پوهنتون نه لومړۍ درجه فارغه شوې بورس باندې خاطر د تراغې
نه آغا خو پوهنتون نه خو فارغه شوم، خو مګر ډیپارټمنټ کې بعضې ځینې ټکي و چې هغه اجازه ونه شوله چې موږ هلته هغه شو. خو د سیلانډ ای درته وایم چې وی نه نیولو خلاص خلاصه
کله چې مصری ته تللی یا بورس ته تللی خارج ته هغه بیا د پوهنتون لخوا درته برابره شوې؟
نه پوهنتون د خوانه نه ده، بیا زه خو د ښوونې او روزنې د وزارت پورې مربوطه شوم ځکه چې ما لیسه کې درس ورکو. نو د دې نه وړاندې زما د خاوند ډاکټر صاحب زیور د په یو دوه کاله مخکې د په بورس باندې لاړ شوروي ته ته د ماسترۍ دپاره لاړو د پل تخنیک د انسټیټیوټ لخوا. نو دوه کاله هغه هلته و، بیا په همدې زمن کې ما هم هلې ځلې شروع کړلې او هغه هم د هغې ځای نه هلې ځلې شروع کړې او د دې سره زما پلار خدای دې وبخښي هغه هم راسره مرسته وکړله چې بالاخره یو بورس مې ترلاسه کړ. او هر کال د نجونو دپاره د وزارت معارف لخوا نه لس بورس ورکول کېدل، نو په دې یو بورس ما ترلاسه کړ. نو په دغه اساس باندې ما هم
تاسو چې کله لومړی خو ماستری د پاره تللی بیا عملته مسلسل دکتورا هم پسې وکړه که بیا افغانستان ته راغلی بیا لاړېدل؟
نه نه مسلسل ماستری او دکتورا دواړه په مغه یو وخت کې په عین هغه کې.
او لکه موږ کوم چې یادونه وکړه تاسو د پښتو ادبیاتو په برخه کې لومړنۍ ښځینه ډاکټره، فکر نه کوئ چې ډېر لوی ویاړ مو ترلاسه کړی دی؟
نو زبا اوس د خپل ځان په ایسه کې سونه
خبرونه ده به دوه يرته
خیر زه خو په دې باندې ډیر ویاړم چې اول خو په افغانستان کې د خزینه و لپاره اول د لیسانس دورې تحصیل په هغه وخت کې ډیر ناشونه و بیا چې ما دا تحصیل ترلاسه کو بیا هغه نو وروسته چې بهر د زده کړو لپاره لاړم نو دا خو بیا د ټولو نه ډیره د ویاړ خبره ده او زه په دغه باندې ویاړم چې ما وکولی شو د افغانستان د خصوصا د پښتنو په قشر کې ما یو مقام پیدا کړی شو نو دا به زما دپاره واقعا یو افتخار وي او دا افتخارات چې دي دا زمونږ کورنۍ ته هم راجی کیږي ځکه هغه شرایط چې ما ته خپلې کورنۍ آماده کړل تیار کړل هغه که هغه کومک یا هغه مرسته هغوی ما سره نه وي کړې شاید چې دغه زمینه برابره شوې نه وي چې زه بهر تللی وی او ما لوړ تحصیل
او همدې ته راځو چې ستاسو په دې موافقتونو کې ډېر راز د چا او ډېره همکاري ستاسو کور کې ممانعت نه و که تاسو خپله مبارزه کوله چې باید هغه حقوق چې تاسې لرئ باید ترلاسه کړئ بلاخره ټولنې ته خدمت وکړئ
دا زه خو به داسې د دې پوښتنې جواب تاسو ته داسې ووایم که زه یوازې ووایم چې دا د کورنۍ موافقت و دا به سمه نه وي او که زه ووایم چې نه یوازې زما مبارزه وه نه دا صحیح نه ده دواړه خواوې دواړه اړخه په دې کې دخیل دي مبارزه ما په دې کوله چې ما حتی د پوهنتون د لیسانس په دوره کې کله چې موږ پوهنتون ته لاړو او هلته مې تدریس درس ویل شروع کړل نو په دویم صنف کې هم چې موږ ته یو بورس د امریکې نه پوهنتون ته راغلی و نو هلته ما غوښتل چې په دغه بورس کې خارج ته لاړ شم او لوړې زده کړې تحصیلي زده کړه مې نور هم بشپړه کړي خو هغه دا و چې په هغې وخت کې د افغانستان د شرایطو سره د ښځو دپاره د نجونو دپاره فکر کوم چې لږ امکانات محدود و نو بیا زما پلار د خدای وبخښي هغه ماته یو ډاډ راکړه وی چې اوس ته دا پوهنځی خلاص کړه کله چې دا د خلاص کو هغې نه وروسته به بیا بهر لاړ شي نو هغه اصلا نه غوښتل چې د تحصیل په دوره کې چې زه په لیسانس کې وم بهر لاړه شم
یو اراده موجوده وه
مګر اراده مې وه خو بله خبره دا ده چې هغه واقعیت خبره هم درته وکړمه چې زموږ د دغه ټولنې دغه اجابات دغسې و چې باید یو جلۍ یوازې بهر لاړه نه شي نو د دې په اساس باندې ما ته وی چې دوه کسه یې ښه دی نو ما ته وی که دوه کسه اوسي خارج کې سړی تحصیل وکړي نو ډېره ښه خبره ده
بیا له خاوند سره یو ځای لاړې چې هغو هملته درس ویلو بیا
هغوی دوه کاله معنه مخکې لاړل خو چون زما اراده وه او غوښتل مې چې تحصیل ته لاړه شم نو بیا کورنۍ م راسره مرسته وکړل او موږ لاړو دواړه بیا هغه هلته و دوه کاله په شوروي کې خو بیا چې زه دوه کاله پس لاړم نو هغه ماستري واغسته اغسته وه هغه تیار ډاکټرا ته یې
شروع کړې او په دې برخه کې یعنی تاسو د ډېرو ستونزو سره شاید نو مخ شوي تاسو له کور ملاتړ در سره خپل ستاسو لیوالتیا هم اما لڅ شي زوري دی په هغه وخت کې تاسو زده کړې کولې دا چې لږ ډېر مشکلات ولې زوري دی کنه
نه یو خو شخصي مشکلات یې هغه خو دومره ارزښت نه لري مګر یو مشکل ما د پاره و چې البته د یو مور په صفت باندې ځکه ما هغه وخت کې دوه ماشومان درلودل
چې ماستری شروع کوله دی وخت کې
او کلم چې ماستری
پانتون ملوسته و
پانتون ملوسته و پانتون د لوست نه ورسته ما د پانتون نه ورسته منګه واده و شو هغه نه ورسته بیا زما ماشومان پیدا شو هغه نه ورسته زما ماشومان پیدا شو نو هغه یو چې وا تقریبا دوه کال و
او مهرباني
هغه یوه جلۍ چې وه هغه د دوو کالو وه دا بله چې وه د نهه میاشتو وه نو چې دا بورس برابر شو ما د تګ اراده وشوله نو هغه ماشومان ډېر واړه پاتې شو نو چې په اول کال زه هلته لاړم نو ډېر زیاته زه اورېدم په دې چې دا ماشومان رانه پاتې شو نو دا هغه د مورولۍ یو احساس و چې ما سره و خو خیر په هر صورت چون اراده مې نیکه وه نو هغه او دا ډاډ ما ته چا راکړې ما زما خپل مور زما خپل پلار چې زه د ماشومان منګه ساتو ته خپل درس وای او که اوسه ونه وای نو بیا وروستا وخت در نتیری بیا بینی شوی لی
بله استاز محترم دیر زیاد امیره بانی استاسر خبری تردید ما خواگی وی مونگ آوریدون کتا شمیره بیان کردی دی استاسو گرن شاگردان استاس نزده کردی کردی مونگ تی پا فیسبوک که هم پیغامون پریخی اغام در توایم ممکن دیر ام دوست پاری که کم راست روی چی تاسو پیجن یا زل بیا شمیره هم مر توایم پراوانی تر دیر زیاد پخیر راغ لی ارور استردی مشه
بله محترم یوسف خان زدران سلطات سلام و نولانده کم
ډېر زیات په خیر راغلی قرسی پښتون خپرونې ته ستړي مشې مهرباني مننه چې راسره یې
خپرونې سلامت شې ډېر خوش چانس ما خو فکر کوم چې اول بروخ به خو دوم چانس مو واخیستی واکن موږ چې دغه پښتنې خوندې په څنګه لرو او دغه پښتنې خوندې چې د ورونو په څنګه ولاړې ان شاء الله دا ملت ته یو لوی آسایش دی په داسې ټولنه کې د خوند حقوق نه دي مطرح شوي اول موږ خپل حقوق نه دي ورکړي اصلاحات مونږ را ایستلي او په دې باید په دې زمن کې اصلاحات راشي او دا تر اوسه لا موږ ټولنه کې ژوند کوو خدای دې وکړي د ظلمت ټولنه پر روښنايي بدل شي نو تر نظر به چیرې اعظم ستاسو د مېلمنې د ښاغلي زیور خور ته مې ودلې پوښتنې
مهرباني
اول پښتنو خو مې دا د خورې کې ته چار ډېره واسولې چې دغه مبارزې ته دوام ورکړي او خپل تعلیم او درس ته دوام ورکړي چې یعنی اثر لپاره بیا مصدر خدمت وګرځېدلې دوه پښتنو مې دا دوی خو په شرق کې هم تحصیل کړی دی د شرق او د غرب د تحصیل بین فرق څومره دی او د پخواني ادب د اوسه د پخواني ادب او د اوسني ادب تر مابین فرق څومره دی یعنی څومره فرق په پخواني ادبانو او د اوسني ادبانو او درېمو پرسنل نه دا ده چې نور انجوړې څنګه کولای شي څومره مبارزه کولای شي چې
ډېره زیاته مهرباني قرسې پښتون ستاسو لاړی کې نه نظر نه او دا چې پښتون مور سره شریک کړي بله ستاسو اړیکه دا وخت زموږ سره وصل ده لطفاً خبرې وکړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام خبرونه ته بخیر راغله خپلواک صاحب مهرباني
هغه وخت تاسو دوه نظرونه مسایده ویله کوو څه نجونو ته نو تاسو به شاید تر دې ډېر پرمختګ کړی وای که
خپلواک صاحب ستاسو اړیکه هم ډېره صفه نه وه اما پوښتنه مو واخیسته استاد محترم ویلي چې که داسې زمینې درته برابر وای لکه نن سبا چې برابرې دي ډېرو نجونو ته او مېرمنو ته فکر نه کوئ چې تر دې به مو ډېر تعلیم کړی وای که نه خو وروسته ځواب ته راځو اوریدونکو ته اوس نوبت دودوی دی یو بل اوریدونکی هم راسره دی خپرونې ته بخیر راغلی ستړي مشئ کوم زینه او نوم مو څه دی عبدالحنان په خبرونه کې را سره د پښتو ادبیاتو لمړنۍ خزینه ډاکټر زرغونه رشتین زیور ملمنه ده د هغې د ژوند په اړه باندې چې مخکې وغږېدله څه ویل غواړي او که پوښتنه ترې لرئ په هغې اړه مهرباني د اوریدونکو اړیکه هم شلیدلې ده له کندهار څخه اړیکه نیولې وه ډېره زیاته مهرباني چې اړیکه را سره نیسئ خو بیرته بیا درته راځو که د مېرمنو د کار ونډې په اړه باندې د هغوی د وظیفو په اړه باندې تاسو څه لا پیغامونه لرئ یا د خپرونې په اړه نو موږ غږ ثبتوونکي ماشین شمېره هم لرو 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته ته زنګ وهئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسېږي نو استاد محترم قاري صاحب پښتون او خپلواک پښتنو مو واخیستې لبد مرغ نور اوریدونکو خبرې مونږ تر لاسه نشوي و مونږ شخصله نو که ځواب ورکې
مهرباني محترم ورور پښتون
او
د دې درې پښتنې او درې واړه پښتنې مختلف پښتنې دي چې هغه هر یو یو وضاحت او تشریح غواړي نو
اول ډېر تشریح مورګه چې پرونه وخت
هم ختمي لږه لاندې ځواب به ورته وایم د پښتنو کړه چې چا تاسو داسې هڅولې چې دغه سي تحصیل وکړي او لوړې زده کړې ترلاسه کړي البته زما د کورنۍ ماحول امدا و چې مونږ دغه په دغه ماحول کې رالوی شو یو کورنۍ و ادبي کورنۍ ده او په دې ادبي کورنۍ کې مونږ په خپل ذهن کې په خپل فکر کې وروزل شو او د دغه کورنۍ په فکر او ذهن وروزل شوی او همدغه
نو په داسې کورنۍ کې تبن ډېر
ممانعتونه نه وي او بل دا دی چې زما پلار د خدای وبخښي پوهان رښتین اغه یوازینی کس و چې د ښځو د نجونو د تعلیم او د تحصیل علمبردار و، یعنی په دغه لاره کې ډېرې مبارزې هم کړې دي. نو په همدې اساس یې مونږ مکتب ته ښوونځي ته واستولو او همدغه یې هیله وه چې مونږ تحصیل وکړو او په دې ټولنې ته یو مثال وګرځو او زموږ نه وروسته به دغه خلک ټول زمنګ نزدکی او خپل ماشومان او خپل نجونې او الکان ټول به خوانځي ته شامل کی. دا از ما البته د اغوی هغه او د اغوی منندوی ما چې مونږه تحصیل ته
تشویق کړی دی. بل پوښتنه دا و چې فرق د زده کړو په مسکو لویدیز او غرب د غزوینو کې څه و؟
مزمن خو شرقي ټولنه ده او په شرقي ټولنه کې بیا افغاني ټولنه ده، په افغاني ټولنه کې بیا پښتني کلتور او فرهنګ دی. دلته هم ډېرې ستونزې خو شته او وي هغه وخت کې زه فکر کوم چې هغه ستونزې چې اوس شته دي هغه وخت نه وي. هر چا کولی شو چې چا شوق درلود درس ووایي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، خو په البته دا د ښار په داخل د ښار کې، مګر په اطرافو کې هغه خو معلومه خبره ده چې اوسه پورې هغه ستونزې اوس هم شته. او د غرب هغه تحصیل چې دی په غرب کې بیا دا نشته دی. په غرب کې هر څوک کولی شي تحصیل وکړي، حتی هغه د لیسانس وبخښي د بکالوریا تر سطحې پورې، خو هر څوک مجبور و مکلف دی چې خپل تعلیم وکړي. او دغه وروسته که بیا دوی غواړي چې نور تحصیل وکړي هغه بیا د دوی نور شرایط دي. اما اصلا دا دی چې په هغه دولتونو کې په هغه ملکونو کې دا ضروري قانوني خبره ده چې هغوی باید د لیسی مکتب دوره بشپړه
کړي،
یعنی بې سواده باید څوک پاتې نشي.
بله پوښتنه دا چې اوس څنګه نجونې کولی شي که ستاسو غوندې اهداف ولري ور ورسیږي؟
دا یو داسې یو مهمه خبره ده چې زه اکثریت په خپل ټولګي کې خپل شاګردانو ته هم دا خبرې کوم او همیشه دغه نصیحت هم ورته کوم. اول خو مې دا د کورنیو نه، د مور او د پلار نه، د دوی نه هیله ده چې خپل ماشومان مکتب کې واچي او دوی تشویق کړي چې ښوونځي ته لاړ شي او تحصیل وکړي او د زیات تحصیل ورته زمینه ورته برابره کړي. دا یوه. دویمه خبره دا ده چې د ماشومان مثلا خصوصا د پښتنو په ټولنه کې اکثره چې 15-16 کال ته ورسي یا تر هغه نه کم هغه دوی ایسته واده کی، یعنی دا خپل نجونه واده کی. نو کله چې واده شي بیا خو اکور او دغه ورپغاړ شي بیا خو تحصیل نشي کولی. نو زما په نظر باندې دغه کولی شي چې په ښوونځي اخلاص کی دولسم نه اخلاص شي بیا لیسانس دوره واخلي بیا هم داسې پسې یو اراده قوي اراده وکړي. دا مهم ټکی دی چې باید دوی قوي اراده ولري چې باید
دا نسخه ده. خو فکر کوي چې ستاسو غوندې ویاړ بیا ترلاسه کولی شي که هر څوک دا هدف تعقیب کړي او مبارزه وکړي.
خو زه وایم چې هدف ترلاسه کیږي، هڅه کوشش دا لومړنی شرط دی. سړی هڅه وکړي، کوشش وکړي، اراده وکړي، فکر اتمن کوم کار دی چې انسان یې نشي کولی. کله کله خلک وایي چې ښځې نشي کولی دغه مقام ته ورسیږي یا دا وکړي، مګر زه وایم چې کله چې اراده موجوده وي او هڅه موجوده وي، کوشش موجود وي، نو فکر کوم چې د نارینه او د ښځې ترمنځ په دغه لاره کې کوم ستونزه نشته. سره له
دې چې تاسو وایئ چې پخوا ستونزې نسبت دومره ډېرې نه وي لکه نن سبا چې دي.
نن سبا ځینې ستونزې په دې ښارونو کې شته.
موضوع ته اشاره کړې وه، وایي د تعلیم اسانتیاوې پخوا اوس څه ډول وي؟
یو خبره وای چې تعلیم په خو چې نسبت نننی عصر ته هغه تعلیم با قاعده اصولی منظم درس و اوس هر برخه کې تاسو پوهیږئ چې په دې څلوېښت کالو هغه کې جنګونو کې په دې څلور لسیزو کې جنګونه تیر شوي دي په افغانستان کې او هر څه ګډوډ شوي دي، نظام ګډوډ شوي دي. تقریبا د معارف او د پوهنتون سطحه او کچه د تعلیم اگر چې سهولتونه بیخي زیات دي، یعنی دومره زیات دي چې دا انټرنیټ او نه پوهېږم تلویزیون او نه پوهېږم څه شی چې زمونږ په وخت کې نه و. زمونږ په وخت کې یوازې یوه راډیو وه او نور هیڅ شی نه و، مګر اوس دومره سهولتونه زیات دي. خو مګر خبره دا ده چې محصلین یا شاګردان یا زده کوونکي د دغه فرصتونو نه ښه استفاده نشي کولی. مثلا تاسو وګورئ نن سبا د فیسبوک خلک کاروي مګر په غلطو هغه باندې کاروي، یا مثلا د انټرنیټ کار اخلي مګر په صحیح معنا په صحیح توګه چې علمي زده کړې ترلاسه کړي هغه نه کوي.
بله استاد مرم، تاسو د ټولګي خبره وکړه، مونږ یو اردن کې لیکلي دي د حکمت الله په نامه باندې چې ډاکټر مونږ ته ډېر څه زده کړي. په دې خبره به زه درته قسم وخورم چې استاد به کله په کابل پوهنتون کو نو ننګرهار پوهنتون ته به ځان را رسو. په هغه وخت کې مونږ باندې د نحو مضمون تدریس سات درلود، نو په څو پوهنتونونو کې مو زده کړي کړي دي؟ په څو پوهنتونونو کې مو تدریس
کړی نو زه به څنګه وایم چې خلک به وایي چې دا په یو وخت کې څنګه دونه پوهنتونونو کې کار کوي. اول خو ما خو کابل پوهنتون کې تدریس شروع کړی دی. بیا کله چې مونږ تدریس ته تلو وبخښه تحصیل ته لاړو هغه ته مسکو ته، هلته هم پښتو څانګه کې ما مسکو په پوهنتون کې پښتو تدریس هلته ورکولو. بیا دلته چې ننګرهار پوهنتون ته کله پس دوه یوم کال نه کله
اول ننګرهار پوهنتون کې
اول کابل پوهنتون کې بیا سوم په دوا یوم کال کې چې دلته ګډوډي شول او مشکلات شو، بیا زه ننګرهار ته لاړم. ننګرهار کې بیا هلته تقریبا د موقتی غونډې کار مې کول، موقتی مې په دې کول چې دلته حالات خراب و ما هلته کار شروع کو. نو په دغه جریان کې په دغه دوران کې خدمتي غونډې کار مې وکړو. بیا هغې نه وروسته ما خاوند ډاکټر صاحب زیور هند کې و، هغه هلته تدریس کول. هغه په کابل پوهنتون کې هم و او خو هند ته تللی و. نو کله چې ننګرهار ته راغی بیا د هغه سره یو ځای ما دغه ریکارډ د په ننګرهار پوهنتون کې مات کړو چې لاړم او ما درس ورکوو. یو وخت ښځینه نه استاذه وه او نه یو شاګرد هم نه و په هغه کې، او دلیل یې څه و چې کانکور ازموینه تیره شوله، په دې کې یوه جلۍ هم رانغله او کانکور کې امتحان ورنه کړو. ما ویده خو ډېره سخته خبره ده چې په یو ولایت کې یو مهم ولایت کې خزینه محصلان مونږ نه لرو چې دوی په کانکور کې امتحان ورکړي. نو ما دا فکر وکړو چې راځه داسې وکړه چې یو قدم به واخلم، که کامیاب شم که ناکام شم، خو هغه کامیابی هم شته او ناکامی هم شته. نو هغه درس مې شروع کړو، اگر چې بعضې خلکو داسې ښه نه ګڼله چې زه اوزم او هلته تدریس کوم د لومړنۍ استاد په حیث باندې. نو هغه خو بالاخره په هغې کال خو هیڅوک هم نه و پوهنتون کې، مګر ما چې شروع وکړله په کال یوه جلۍ راغله او هغه هم زما په صنف کې وه. بیا هغې نه وروسته بیا دوه شوې، بیا وروسته درې شوې، اوس ماشاءالله بیخي ډېرې دي. نو هغه وخت نه ما په ننګرهار پوهنتون کې هم په یو وخت کې هم کابل هم ننګرهار کې تدریس
وکړو.
دری ساعت
تقریبا
د کتابونو په حق لا د کوم وخت نه چې ما کار شروع کړی په پانتون کې، اول خو د ماستر او د ډاکټورا تیزس وغه خو مولي کولو مونوګراف او پولیسانس تور کې مولي کولو هغه د خزو شاعرانو خزو په باره کې. او دویمه خبره دا ده چې کله ما تدریس کړی د ټولو مضامینو لپاره چې ما څومره تدریس کړی لنډ یې درته وایم، لیکچر نوټونه جوړ کړي دي. بیا په دې کې ما د ګرامر په برخه کې دوه کتابونه چې یو صرف برخه ده چې مورفولوژي ورته وایي، یو بل نحوي برخه چې سینټکس ده، هغه ما لیکلي دي مکمل. بل لغت پوهنې باره کې مې کتاب لیکلی، بل لیکچر د لهجه پوهنې باره کې مې لیکلی، د ژبپوهنې اصطلاحي قاموس په باره کې مې لیکلی دي. نور مضامین خو بیخي زیات دي، نو اوس پستاس پروګرام لنډ دی.
او راتلونکي کوم اوس تر هدف څه وي؟
راتلونکي مې زما خو اصلاً ټول مسله چې ده زما د خپل اول د خپل وطن لپاره یو سوله او امن او آرامي غواړم، دا اول هغه د هدف ته چې باید وشي. دویمه خبره دا ده چې د خپل ژبې فرهنګ د ودې او د لا پراختیا لپاره څومره چې زما په وجود کې توان شته او دا زه سرته ورسم، مګر هیله مې د نورو نه، د ټولو خپل شاګردانو نه، که نارینه دي که ښځینه، همدا دي چې د خپل ملي فرهنګ او د تعلیم او تحصیل او د پوهې لپاره دوی باید هلې ځلې وکړي، او تر هغه وخته پورې چې دوی په هیواد کې بې سوادي ختمه نه کړي او د لوړو زده کړو
زمونږ سره وای او زمونږ
سره په پروګرام کې زما په زړه کې ډېرې غوټې پاتې شوې.
بیا به خبرې کوو او ځن کوم پاتې شوې خبرې ډېرې دي. خو نشو کولای چې وړاندې په خبرونه کې پاتې شو، ځکه د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. نو ډاکټر صاحب محترم، ستاسو له حضور نه ډېره زیاته مننه، د اوردونکو نه مننه چې په خبرونه کې را سره برخه اخلي. اما د ښځو د کار ونډې په اړه که بیا هم ستاسو پیغامونه پاتې وي، درنو اوردونکو کولای شئ 0 شمېرې ته راته پرېږدئ. زه یوسف ځدران مو په پاک خدای سپارم. د خدای په امان.